مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبرېږي چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي. نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا کس د کورنۍ امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خانیونه سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خانیونس په کویتی روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوی ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خانیونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربند څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رفح کې د چهارشنبه پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوی دی چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنگټن هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري. خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو له لوري د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغېزې کمې شوي دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي تازه له مسکو څخه متحد ایالاتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر دادش ملگر ملتنا زماف و نظر خواهیست؟
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده.
زمان نظر داده چه ملگر ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو خبروانه درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گواندیو هیوادونو سلگون زر افغان کدوال استل شوی او افغانستان تراغیلی دی. اکثر کدوال پتش لاس پداسی وقت که خپل هیواد تستان اکرل شوی چی افغانستان لسخت و اقتصادی ستونزو سر مخامخ دی. نریوال مرستی کمی شوی او طبیعی پیشی دیری شوی دی. د تیر کال په ورستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سش کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمیر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمیر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپل درنو ملمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی پنوم د اقتصادي شیرونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس، ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع پاړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وایغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د څه ویدي یا ریپټیټ څه ویدي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه کپخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی پوشش ورکوای سي په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راتنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کومه، مثلا دوی د ځمکې داوا لري، یالته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوي وکونو یو نیم سل ترتی. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدماتو حق لري او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق د ټول لري. د اضافه تندلته چې راځي د اول د جلکې یو ستونزې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګامه پورته دوی نه تیولې نو دا قطعه سو دوه د الکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروعي درسي کال شروعي نو دوی به یو کال ورته منتظر پاتې کیږي. بل مسله دوی هم په حقوقي لحاظ را دي هم په معیشتي لحاظ را دي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده آیا کېدای شي د نجاري او کیا د لبنیاتو کار کړي ده یا بل کار کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبول شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې پلاسګونو دي دا ته نور هم پېټی کمیږي نو دای ککلی ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نورې مسلې هم ستاله البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت ته پټولنه کې ادغام چورته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نسی کېدلای دای بیل خویونو سره لبیل کلچر سره لبیل دیدګاو سره نبیل ماحول سره روغ دی توید نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزوري دولت ده دولت څور کوي نه سي کورونه نه سي ور کولای خدمات نه سي ور کولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نه سي ور کولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه سي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه تیولل دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسې شم صاحب او بخښې ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سش کال دوري په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پراتون کې ژمی کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستي کمی شي وي دي آی اساسي شي خصوصا هغه برستي چې به مهاجر او تور کول کې دي راستنې دن کوته به ور کول کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غلی ننګ غلی شمسو ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام بچو
پر اختیار نیوازه دا چې د دیرینو پاړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز د مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه به ځای شو افغانانو پاره بکې دی یا دوی ته دوی بل اسره درلود ورته هغه پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او پاره برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره پاره پراخ کمره غلې کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم که هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالیو او ولایتونو راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې، چې په دې سره د خارونو هوا او فضا، د خارونو هغه چاپیریال او ترتنګي، هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام نو نکیل تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
ورځو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
زم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره مونږه هر کال ډیر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډیر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د هغوی عمرونه ډیر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په شهرونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېر زه وایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلور ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس راته کېږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دغه کچېره په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځيني کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي لږې می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوی دی، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوی دي، وچکالی هم لري شوی دي. مهرباني.
په دې کې دوارخیزه بحثونه سره، مثلا اول د خارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډیر ده، چې خاریتوب خلک مایل د خار زیسته زیاتوي ده، یعنی دا له ډیرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، غواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برخ نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته. خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی و قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې ماوین خارونه هم یو ځینې بد نه دي، اوس افغانستان خارونو ته یعنی ماوین خارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فراه چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخه ودانۍ دي په خارونو باندې تبدیل شوي دي. یعنی اوس ځینې واړه خارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و، هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو خارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې خارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډیر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحده او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوی دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه خوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي، هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده. او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی دی. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کو، چې سره نږدې کو، سره پخلای کو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما ارزه ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په امید په برخه او په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا بنساری صاحب ته مهرباني کوي. تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای ست شد،
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
و بخشه بس رحمت کامران لکه بل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده، نو
بله،
افغانستان دا اوس مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زمرستۍ درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلی دی، خو هغه خونو تبان مشکلات نو بعضی مواردی چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی. واځي دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول ارخونه دار کوم سپایس.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي؟ د ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به لدی نظر ک څنګه؟
بلې، او لکه د استاتې اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینې راکړي؟
د تاثیرات ښه د غوړې نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پراتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي.
دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه تر وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغیرات راغلي زیات شوي. هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سنتوکي به راتله د هغې د کوالټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغیرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یې 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلی وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، بل خوا د کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک فراخې پریشانۍ سره مخ کړي. او حکومت په کار لري دا حقي او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي. داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دی کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، دغه مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دي دي نو هم دې هم دې تر څنګه هغه ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغه یو شي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورون خارون ترازی او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون تراغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازی، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه 10000 و، هغه کرایه جګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 و، نو هغه کرایه 10000 ته جګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، د هغوی کرایې جګېږي. او دې تر څنګ چې یو خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅنده برابر شوی او د بل خواد ورس پرد باندې د کرایي هم جګیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورس پرد تنګیږي، یو خواد ژمی ستونزې دي، یو خواد کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بیې ډېریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې، یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي، د هغه کوڅې سر درته نه ښکاره کېږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هېڅ هم نه ښکاره کېږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامله ده، ځکه هغه کورنۍ چې تر اوسه پورې ځان ته بخارۍ کېنولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي، او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه داسې د پاکستان لاره هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات د افغانستان او د پاکستان ډېر دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو، او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډېرې زیاتې نه کړي، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغوی هیڅکله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووري، وای نه بس میاشت پوره شوې او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه وي برابر شوي یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده.
ډیره
مننه، ډیره مننه. ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کيم لرو وګورئ چې دوی څوي ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شکلان استار خبرې کوم رو جانا خوست ولایتنه.
مهرباني کوي شکلان صاحب.
رو جانا د سړی ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی، ریښتیا هم چې همدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن می تاسو د ازادۍ رادیو د همدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انځورونه چې و هغه می وکتل، هوا ډیره ککړه و، خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي، او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي، او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده، او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیر میانروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات ورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخت وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل په خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي رادیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پر او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د پکلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیرې باندې بدلار او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او بانډو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي د چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چېرته فابریکې نه دي جوړې شوې خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې 3 او 4 کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ماته کیسه کړې وه، تقریبا 3-4 کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمی وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کیږي، مشران سپینګیری او بوډای ښځې یا تاسوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بلخیل کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو، بیا دوستان چې ورسره تلل او ته ویلې چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسی بوده خزی بوی کوچنیان بوی چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، نو دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ، یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به در سره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، هغه مرضونه او تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي، په هرات کښې شوې وې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کښې وشوي، دې هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کښې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي، او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځایه کېږي، صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کېږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کېږي. تر څه حده پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز اگر چې ما ته قطر قطر راغی، خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټوله کې په خپل مهاجرین یو فرصت ده، یعنی په دې باوجود دی چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک یعنی ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسه کې یو تنوع شته، هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کشه دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخورنمیر ژوند کړی ده، نو یو تلاش یې کړی ده، یو څه یې پیدا کړی دي. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ، د ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي، مثلا د سیمنټو کار کوي، یعنی ډېر ظریف کارونه دي. په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي، دا چا چې دیاړي کړي ده، تازه میوه یې خرڅه کړي ده، یا یو چا سره مزدوري کړي ده، دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو، یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت غواړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای راوسي ده، غربت ده، بېچارګي ده، او بغاری خو کاسمان ته وګي. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وایي چې څنګه یو سړی باید وګي پاتې شي، لکه د حضرت عمر وایي یو کس په ښه ګوډه سوي ده، وایي دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغیده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای سي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلی دی دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ور ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي، اللهم انی اعوذ بک من الفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. دا ټول معنی دا دی چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه به دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ده وای ټولو پیغمبرانو دا دعاوی کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شایده ده، معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ورسره کمې کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته، نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې هغه کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالی کې ویدم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نه سي کولای. اوس یو سړی ده دلسوزي لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نه سي کړلای، نو خو مې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پیمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ده په کال کې د مصرف دي خوراک لپاره. اما موږ 3 میلیون ټنه تولید لرو او گنجائش دي لرو چې تر 15 تر 10 میلیون ټنه غله دانه موږ په اصلاح لزمکه نه پیدا کو. خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوي چې تعلیم لري کنه لري کز دکړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیات ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده. موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو نو ته دا دومره خړوبه کوای سي. دا ځمکه تا ته پرته ده کاک فرمولا چې په تجربه او شپږ تجربه او پنځه تجربه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوې دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت ته عام خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډیر تکوای سي چې بسندګي یا پزان بس یا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک ته تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغه کېګم نو به خې دا سي
ډیر مننه سلامت اوسه کافی دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو وريدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم السلام سیور رجوړه
سلامت او سی مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبري وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما داغه د کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي چې خلک کورونه پر دان کړي جوړ ریوا کرایا خو نظر ته زر کال داري او وسه څفر لزر 15000 کال داري تر سوې ده.
یعنی اکرایل وړي شي دي. بله و اکرایل وړي شي
دي. اکرایل وړي شي دي. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورزات کړی دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سره ور کړی دي. ته و
درست سیده مننه مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړی دي. دا خلک چې دي لاس سره ور کړی دي ګور په ګمرک 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 واني وند ور وځوي.
ښه دا خو ښه خبر ده چې ادي خپل کار وکي سلامت او سډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته استاسو لند نظر څه ده چې څو شي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمي په خیر په خلکو تیر شي.
ډیره مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته ګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیات کړي. کچېر موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید
یعنې کلنډ وایس په یو جمله کې وایس چې څه کار وکړي چارواکي څه وکړي.
تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورانه یو تا چې هغه به وسلې دي هغه مرستو ته اړتیا لري باید هغه تم مرستي وشي. د دبليو اف ټي لخوا دی نو صرف لخوا هغه ماشومان ته چې مثلا هغه په کور یا کورونه ته چې هغه د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوی دی باید دولت کوخ په دی باندې کې چې کرایې کرایې دي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونه ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورون ته چې هغه به سر پناه دی باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډیره مننه سلامت اوسه. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.